درست.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یو بل خبرونه ته مو هرکلی کو. زه عصمت څاروان يم. په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د طالبانو ستره محکمه وای په کندهار کې پر یوې شسی لکور د تیشت په جرم د درو وهلو تعزیری سزا عملی کړې ده. د ستره محکمه لخوا په یو خبره شوې خبر پانه کې ویل شوی چې دا شزه د پنځشنبه په ورځ په کندهار کې د دوی د مرافع محکمې د حکم لمخې په نه دیش درو وهل شو او هم په دوه کاله او شپږ میاشتې بند محکومه شوه. په خبر پانه کې پر دې شزي د لګول شګو تورونو پاړه چې پر اساس دغه سزا ورکړل شوی جزئیات نه دی خبره شوی. خو ویل شوی چې پر دې شزي د سزا د عملی کېدو په محل د جزایی محکمې مسؤلان او کارکونکو او د غرف عام وګړي حاضر وو. د طالبانو د حکومت لخوا په عام محضر کې پر تورنو کسانو د دا ډول تعزیری سزاګانو تطبیق تل د بشري حقوقو د نړیوالو سازمانونو له انتقادونو سره مخامخ شوی. هغه د بشري حقوقو له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې بللی او د بندیدو غوښتنه یې کړې ده. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر د ترکمنستان له بهرنیو چارو وزیر رشید میری دوف سره په خبرو کې د نورو مسالو ترڅنګ یو ځل بیا د ټاپی پروژې د عملی کېدو یادونه کړې ده. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیالي پرون پنځشنبه په خپل ایکس پانه یا په خوانی ټویټر کې ښلي چې دواړو لورو د ویډیو کانفرنس تلاري د دوارخیزو سیاسي اقتصادي او سوداګری همکاریو پر لارو چارو سربېره د افغانستان په خوره کې د ټاپی پروژې په تورغونډي بندر کې د ریل ګاډي د سټېشن د پراختیا او د ترانزیتي او ترانسپورتي اسانتیاو د رامنځته کولو پر لارو چارو خبري وکړي. د خبر پانی پر اساس د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر ویلی هیواد چمتو دی چې په نږدې راتلونکي کې پر ټاپی پروژې کار پیل کړي. افغانی سره میاشت ټولنه وایي پرون پنځشنبه نور څوار لستنه د سوری زړه پرنز اخته ماشومان په کابل کې څلورو کورنیو روغتونونو ته د درملنې او عملیاتو لپاره ورو پیښندل. د ټولنې پرون په خپل ایکس پانه کې ویلي چې د دغو ناروغانو درملنه د افغانستان میاشتې ټولنې په مالی مرسته کیږي. د ټولنې له دې مخکې هم په ځلونو په افغانستان کې دننه د سوری زړه ماشومانو د درملنې خبر ورکړی. مخکې له دې چې د افغانستان پر روغتونونو کې د ډاډول ناروغانو د عملیاتو لپاره امکانات برابر شي، ډیری پسوري زړه ماشومان بهرنیو هیوادونو په تیر بیا جرمني ته استول کېدل. د امریکا د جمهوری پالګون کاندید پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د په سپتمبر میاشت کې له دریو مناظرو سره موافقه کړې او د دیموکرات ګوند کاندید کاملا هاریس انتخاباتي ټیم جواب ته منتظر دی. ترامپ چې پرون پنځشنبه په فلوریدا کې په یو خبری کانفرنس کې خبري کولې وویل چې د دغه مناظرو ته چې د سپتمبر په څلورمه لسمه او پنځویشتمه به ترسره شي سترګې په لار دی. ترامپ یو ځل بیا ټینګار وکاوه چې د اساسي موضوعاتو د سرحد امنیت او اقتصاد په اړه ستراتیژي نه ده بدله شوې. دا لکه چې کاملا هاریس د مینسوټا والی ټیم والز د خپل برستيال په توګه وټاکه د ټرمپ لوبړی خبری کانفرنس دی چې پکې را څرګندې شي. او د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي وایي روسیې هیواد ته جګړه ور وړي او باید دا احساس وکړي چې څه یې کړی دی. زيلنسکي دغه څرګندونې پرون پنځشنبه وروسته له هغه وکړي چې روسیې ادعا وکړه چې د کورسک په سیمه د اوکرين له لوري ناڅاپي برید په شاتم بولې دی. د اوکرين ولسمشر په خپل خبرو کې په مستقیم ډول دغه بریټ ته اشاره ونه کړه، خو روسي ویلي چې دا درې مورزه چې په سیمه کې لزر او اوکرایني سرتیرو سره چې د ټانکونو زغرګاډو او توپونو له ملاتړه برخه مندي په جګړه کې شکیل دي. د اوکرين ولسمشر وویل د اوکرين د پوز د جګپوري جنرال الکساندر سیرسکي څخه راپور ترلاسه کړی چې وایي په سیمه کې پوځي عملیات په اغیزمن ډول ترسره شوی او زیاتې کړی چې دا دقیقا هغه څه دي چې هیواد په اوس وخت کې ورته اړتیا لري. زموږ شخص له ازادي رادیو اوري د روان خبرونې په دوام کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د سرموشي مرستيال له افغانستانه بهر د داعش د حملو په وړاندې خبرداري ورکوي. افغان سوداګر وای د تور خملاري د بندیدو له کبله زیات مالی تاوانونه کړي.
د افغانستان سیزن چې راشي دوی وبانه یو وبانه جوړه کیږي دا 800 کاغذونه.
په اورسګان کې د استرالیایي ځواکونو لوري د وشل شویو کسانو خپلوان د تاوان غوښتنه کوي.
زما مسیانې بیا پلار کړی د برناکب چې اندي توس د دغه طالبان سره اړیکې لري.
په هلمند کې د ګرمۍ له کبله ډیر ماشومان ناروغان شوي دي.
روغتونو کې تقریبا ځای نه د ماشومان د لاس څخه چې بستر او بسترې په ماشومان خپل ژوند د لاس ورکړي.
په کندهار کې کولالان وایي تولیدات یې تر پخوا ډیر خرڅیږي.
دا کښنی منګي ډیر وځي په دوبی کې دغه سیزن دی چې دا مازې دوبی دغه سو سیزن یې ولوي دی بیا د ګلدانۍ سیزن دی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو یو جګپوري چارواکي خبرداري ورکړ چې د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه خپل مالی او لوجستیکی امکانات زیات کړي او احتمال شته چې له افغانستان د باندې تروریستي بریدونه وکړي. داعش چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه وروسته په دې هیواد کې د ډیرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیسته. په مارچ میاشت کې په مسکو کې د موسیقي پر یوه سالون د خونړی برید مسؤلیت هم په غاړه واخیست. تفصیل نوریاس نوری دراوروي.
د ملګرو ملتونو د تروریزم په وړاندې د مبارزې او چارواکي خبرداري ورکوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ځان په افغانستان کې پیاوړی کړی او له دې هیواد بهر اروپا ته یو لوی ګواښ ګڼل کیږي. د فرانس پرېس خبري اژانس د راپور له مخې د تروریزم د مخنیوي په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر ورونکوف دغه خبرداري پرون پنځمه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په نوي راپور کې ورکړ. هغه د امنیت شورا غړو ته وویل چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په تیرو شپږو میاشتو کې خپل مالي او لوجستیکي امکانات ښه کړي او همدې ګمارنې هڅې زیاتې کړي دي. ورونکوف زیاته کړه په دې موده کې له دې ډلې څخه د جلا وطن افغانانو او د منځنۍ آسیا د وګړو ملاتړ زیات شوی دی. د فرانس پرېس د راپور له مخې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په مارچ میاشت کې په موسکو کې د موسیقي پر یوه سالون د خونړي برید چې 145 کسان پکې ووژل شول منلی. که څه هم اتریشي چارواکو د چهارشنبې په ورځ په پلازمینه ویانا کې د ټایلر سویفت په نوم د کنسرټونو په یوه سالون د یوه پلان شوي برید په تړاو څو تنه مشکوک کسان ونیول، خو ویل شوي چې دوی د داعش د افغانستان د خراسان څانګې سره کوم تړاو نه لري. خو ښاغلي ورونکوف یادونه کړې چې د دې خطر شته چې د داعش د خراسان څانګه په بهر کې تروریستي بریدونه ترسره کړي، ځکه دې ډلې د خلکو د جلب و جذب هڅې تیزې کړې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش په وروستي راپور کې چې تیره میاشت خپور شو د ملګرو ملتونو پر ټولو غړو هیوادونو غږ کړی چې پرې نږدې افغانستان بیا د تروریزم د فعالیتونو چې نور هیوادونه اغېزمنوي په یوه مرکز بدل شي. نوموړي همدارنګه په دې راپور کې یادونه کړې چې چارواکو د دې ډلې لخوا د اروپا د فوټبال جام لوبو او د پاریس په اولمپیک لوبو کې د احتمالي بریدونو په وړاندې سخت تدابیر نیولي دي. د طالبانو حکومت د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې د ملګرو ملتونو د دغه جګپوړي چارواکي د وروستیو څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې په افغانستان کې د داعش د حضور او پیاوړتیا په اړه راپورونه رد کړي دي. د هغې ډلې چې واک ته د طالبانو د رسېدو په تیرو نږدې دریو کلونو کې په افغانستان کې د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. د ملګرو ملتونو د تروریزم د مخنیوي د چارو مشر ښاغلي ورونکوف همدارنګه خبرداری ورکړ چې د دې خطر شته چې د اسلامي دولت ډله یا داعش او سره تړلې ډلې د افریقا د وچې یوه لویه برخه تر خپل کنټرول لاندې راوړي. هغه وویل داعش په لویدیځ افریقا او ساحل کې د خپل فعالیت سیمې پراخې کړي او ولکه یې پرې ټینګه کړې ده. نوموړي زیاته کړه له مالي نه نیولې د نایجیریا تر شمالي برخې پورې یوه لویه سیمه به په اغېزمن ډول د داعش تر کنټرول لاندې راشي که دا ډله خپل نفوذ ته دوام ورکړي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګري سي. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
یو شمیر افغان سوداګروي په تیره یوه اونۍ کې د هغو بارونکو موټرو پر مخ د تورخم د لارې بندیدو چې چلون کې د تګ راتګ موقتی اسناد یا ټارد نه لري دوی ډیر زیانمن کړي دي. دوی وایي سلګونه زر افغانۍ تاوان کړی او هغه موټر چلوونکي چې یاد سند لري پاکستان ته د مالونو د لیږد بیه دوه برابر لوړه کړې ده. د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه د سوداګرو د ستونزو تاییدوي او وایي چې له دې عمله د تورخم دروازې دواړو خواو ته سلګونه لارې بندې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
لاری چلون کی شیراغا احمد سی ازادی رادیو ته ویل کومه میوه چې د غختل افغانستان او پاکستان ته صادر کړي د خرابې دوه په حال کې ده.
دا ټیټ کاغذو کې ټول مټر درولې دي پاکستان کې بروس پات اخلي پټیټ کاغذو باندې دا غسی حساب دا ټول خلک دین ډیر مجبور دي چې افغانستان میوه تباہ کړه بیګاره بیرته ولاړه ده. د افغانستان سیزن چې راشي دوی و باندې نه یو باندې جوړه کیږي. دا ټیټ سودا پیټ سودا کاغذونه ډیر جنجالونه د افغانستان خلکو ته تجارانو ته ډیر مشکل پیدا کړی ده.
د تازه میوه او سوداګر رفیع الله ازادي رادیو ته وویل کده تورخم بندر دروازه خلاص نه شینو میلیونونه افغانۍ زیان به ورورسیږي. د په خبره چې موټر چلون کې ټاټ سند نه لري خو ویزه او پاسپورتونه لري.
دو غړي زردالو زما خپل دی او د سید نور تاجرانو هم زردالو شته په تورخم کې. پاکستان دروازه بند کړی دا صادرات نه پرېږي دي. شون چې دو فرون ارجنټ حواله مو کې غږ مو کوي چې غاړي به اسناد ور زمون ټول غاړي اسناد هم لري ویزم لري ویزا او پاسپورت هم لري او موټر وو سپورې ولر دی په ګیټ تر سه پرې خنه دي. ټول تاجران ډېر په مننه پیسو باندې ضروري کیږي توان کیږي.
د مسولانو د معلوماتو پر بنسټ ثاډ یو لنډمحاله سند دی چې د افغانستان او پاکستان د غړي هوکړې پر بنسټ بارورونکو موټر چلوونکو ته ورکړل شوی او د پاسپورت او ویزه پر ځای کارول کیږي. د اعتبار موده یې د لومړي ځل لپاره شپږ میاشتې ښودل شوې چې نوي کېدو ته اړتیا لري. په ننګرهار ولایت کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي د دغو موټرو د درېدو او د تورخم دروازې د تړل کېدو لامل د صادراتي او وارداتي وسایطو د موقتي قرارداد تاد پای ته رسیدل بولي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي مخلص احمد ازادي رادیو ته وویل د بارورونکو موټرو چلوونکي له تورو اسنادو پرته د تورخم له لارې تیریږي. د هغه هوکړې پر بنسټ چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت او د پاکستان د صنایعو او سوداګرۍ وزارت د پلاوی ترمنځ د مارچ له 25مې تر 28مې نیټې پورې شوې هیڅ موټر چلوونکی نشي کولای د تاټ سند پرته پر تورخم واوړي. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د غنی خونې مشر خان جان الکوزی وایي هیله لري چې د وروستي ځل لپاره موټر چلوونکو ته اجازه ورکړل شي چې له ټاټ سند پرته پر تورخم دروازه تګ را تګ وکړي.
نو دا یو ډیر جدي ستونزه ده. څو وخت نه را پدې خو دې کې هم حکومتونه کلفیت او مسولیت لري، هم سکتور خصوصي ترانسپورت مسولیت لري چې خپل وظایف په وخت او زمان سره ترسره کړي. نو هر وخت وخت ته ورکول کیږي، هر څومره چې موږ تلاش وکړو دا مشکل حل نشو. موږ خو تجارانو ته ویل دي چې د ټریډ سند ونه لري په هغه موټر کې باید مال بار نشي. اما یو تعداد موټروانان وایي چې موږ د ټریډ سند لرو، مال بار کې به الته چور رسیږي، معلوم ګروګانو نشي او په تکلیف یو. امیدوارم چې خرزل دفاره دغه موټر ته وخ ورکول شي.
د مسؤلینو په خبره تر اوسه د افغانستان 1400 لارې او د پاکستان 0 لارې ته د سند ورکړل شوې ده.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماخام لوو تر څو بجو لا ازادي رادیو واوري.
په اورسګان کې د استرالیا ځواکونو لخوا د وژل شویو کسانو یو شمیر کورنۍ د خپل حق غوښتنه کوي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یو ډلې د چهارشنبه په ورځ وویل استرالیا هغو افغانانو ته چې څه باندې یو لسیزه مخکې د دې هیواد د ځواکونو لخوا په غیر قانوني ډول وژل شوي تر اوسه د تاوان ورکولو په برخه کې خپل ژمنه نه ده په ځای کړې. نور حال نوریاس نوری اوروي.
خپل حق غواړي زما اعتمام ته به خپل لک رسیږ. زما مسیانې بیا پلاره کړي دي برناکه
مریم د اورزګان ولایت اوسیدونکو د نړیوالو ځواکونو لوري د خپل وژل شوی زوی حمید الله حق واړی. مریم چې وای زوی بیګناو استرالیي ځواکونو د دوی په مخ کې په ډیر بیرحمۍ وواژه.
نو بالا د شپې د مخراله چاپه یووله. نو موږ ګرځې وو تاک تکړو دا زما زوی بل تک زما پر زوی باندې راولار سوله. داسې کلکین ورته کتلم بالا ورته کش سوله. چې اندی توس د دغه طالبانو سره اړیکې لري. ورته کاشه کړل زما زوی په چړو په برچو را مرګ.
میرمن مریم وای لزوی څخه دوه کونډي او څو یتیمان ورپاتې دی او ژوند په ډیره سختۍ تیروي. نوموړي د خپل وژل شوي زوی په اړه د عدالت او حق غوښتنه کوي. د پوروزګان ولایت کې یوازې مریم نه ده چې خپل زوی د نړیوالو ځواکونو لخوا وژل شوی، بلکې ډیر نور هم په دې ولایت کې چې یو مهال د سختو جګړو ډګر و د نړیوالو ځواکونو لخوا د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې غوښتنه وکړه چې استرالیا باید په افغانستان کې هغو کورنیو ته تاوان ورکړي چې عزیزان یې د استرالیایي ځواکونو لخوا په ناقانونه توګه چې هغه جنګي جرمونه بلل شوي وژل شوي دي. د ډلې په دې بیان کې ویلي چې استرالیا د وژل شوو 9 ولسي وګړو کورنیو ته د تاوان ورکولو په اړه خپله ژمنه عملي کړي. په هغه راپور کې چې 4 مخکې د قاضي پاول بریرتن په مشرۍ په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو لخوا د ترسره شوو جنګي جرمونو د ادعاو په اړه د ترسره شوې څېړنې په پایله کې خپور شو، نتیجه یې ښیي چې 9 افغانان په ناقانونه توګه شکنجه شوي او وژل شوي دي. سره له دې چې د استرالیا حکومت دغه راپور موندنې او سپارښتنې منلي، خو تر اوسه د دغو قربانیانو کورنیو ته چې د خپلو عزیزانو پر وژل کېدو یې شاوخوا 1 لسیزه اوړي تاوان نه دی ورکړی. د دې ډلې په خبره د دغو قربانیانو کورنۍ په کلیو کې سخت ژوند تېروي. نوریا د اروزګان ولایت یوه بله اوسیدونکې ده چې زوی د نړیوالو ځواکونو لخوا وژل شوی. نوریا وایي ډیر یتیمان ورپاتې دي او ډیر له بې وزلۍ کړیږي. نوموړي په دې اړه چې زوی په څه ډول ووژل شو ازادي راډیو ته وویل،
بیچاله کوته اله کې بس مخ باندې په وخت کې راوګرځوي همدستي بس وشتي زه کور ته ومه سره وم ما باندې هم خلک و دوه کس په دې خونه کې راته ولا چې ماشین سو دی و تیرې ته وخت یې مره میدان کې اله کته ول ول مرزا خان فخري چې مره ټوب کړل دینو چې ورن دې کاینه وشي.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې دا هم ویلي چې استرالیا د تاوان تر څنګ د قربانیانو له کورنیو بخښنه وغواړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینچ نوموړی هم د دغو کارپوهانو د ډلې غړی دی. په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې د استرالیا له حکومت څخه غوښتي چې د 9 قربانیانو کورنیو ته د تاوان د ورکولو لپاره سمدستي اقدام وکړي. استرالیا چې د نړیوالو ځواکونو په چوکاټ کې افغانستان ته ځواکونه استولي وو، ډیری سرتیری په اروزګان ولایت کې دی. په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو پوځي ماموریت د 2021 کال په جون کې رسمن پای ته ورسید. د دغه نږدې 40 ماموریت په ترڅ کې چې له 2000 وروسته پیل شوی و، 41 استرالیایي پوځیان په افغانستان کې وژل شوي دي.
یو شمیر ایرانی رسنۍ د تهران په شهریار سیمه کې د نږدې 50 تنو افغان کډوالو د نیولو خبر ورکوي. دا اقدام وروسته له هغه شوی چې د ایران د امنیتي ځواکونو عمومي قومندان اعلان وکړ چې د روان کال تر پایه باید ټول بې اسناد کډوال له دې هیواده وایستل شي. یاد کډوال په اسکر آباد کې د کډوالو کمپ ته استول شوی دی. د نیول شویو افغان کډوالو کورنۍ د اندېشتې په څرګندولو سره وایي چې په اړه یې هیڅ ډول معلومات نه لري او د لیدنې اجازه هم نه ورکول کیږي. نور حال په دې راپور کې.
تازه د ایران په پلازمینه تهران کې شپږ څلوېښت تنه افغان کډوال نیول شوي دي. د ایران د مهر خبري اژانس د چهارشنبې په ورځ د اګست په 8 راپور ورکړی چې ډیری نیول شوي کډوال د ایران د پلازمینه تهران شهریار سیمه کې نیول شوي او اسکار آباد ته د کډوالو یو کمپ ته لیږدول شوي دي. راپور کې د تهران د شهریار د امنیتي ځواکونو د عمومي قومندان علي رضا فتحي نژاد په حواله ویلي چې دا اقدام په بیړني ډول د بیا اسناد افغان کډوالو د راټولولو د طرحې د عملي کېدو په ترڅ کې شوې دي. فتحي نژاد زیاته کړې چې په ایران کې د افغان کډوالو شتون د دوی لپاره یوه ننګونه ده او دوی به وایستل شي. تر دې مخکې د ایران د امنیتي ځواکونو عمومي قومندان ویلي و چې ټول غیر قانوني کډوال باید د روان کال تر پایه له ایران ووزي، خو د دغو نیول شویو کسانو کورنۍ اندېښنه لري چې د خپلو بندیانو په اړه هیڅ معلومات نه لري. کیهان د ایران په تهران کې یو بل افغان کډوال دی چې د تهران د خاوران په ترمینل کې د ایرانی امنیتي کسانو لخوا نیول شوی و. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په مشهد کې ایرانی پوځیانو ته د پیسو له ورکړې وروسته بیرته ایران ته راستون شو.
مامور امروز روان که سمت مشهد، مشهد هم خبر
هغوی په همغه ورځ موږ مشهد ته ولیږلو. ډیره هڅه مې کوله چې خوشی مې کړي، خو څوک مې هلته نه پیژندل. بیا مې واورېدل چې ځینو کسانو پیسې ورکړي او خوشی شوي، او ما ته هم 10 میلیونه تومان ورکړل. په کم کې وضعیت ډیر خراب و، د هغوی چلند هیڅ سم نه دی. ما د کم تر شا ښځې ولیدلې چې راغلې وې ژړلې او بېوښه کېدې، خو چا یې پروا نه درلوده.
دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې یو ځل بیا له افغان کډوالو سره ناوړه چلند او تاوتریخوالی ډیر شوی. په تر ټولو تازه پیښه کې په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو خپره شوې چې پکې د یو ایرانی پولیس له لورې یو افغان تنکی ځوان شکنجه کیږي. په ویډیو کې لیدل کیږي چې پولیس د تنکی ځوان پور میږ زنګون ایښی او ادعا کیږي چې د دې 15 کلن هلک اور میږ زیان لیدلی دی. د افغان کډوالو پر وړاندې تاوتریخوالی وروسته له هغې زیات شو چې د تهران په هرمزګان ولایت کې یو افغان ځوان پر لیکار مشر وواژه. په همدې حال کې اسنا خبری آژانس په خراسان رزوی ولایت کې د ایران د پولیساتو ځواکونو د قمندان مجید شجاع له قوله ویلي چې د روان کال له پیله تر اوسه په دغه ولایت کې 15,000 بې اسناده کډوال نیول شوي.
په کندهار کې د کلالۍ صنعتکاران چې د تنورونو، ګلدانونو، کوزو او لوښو په جوړولو بوخت دي، وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د کلالۍ مسلک وده کړې او ډېر مینوال پیدا کړي دي. اوس مهال د کلالانو په لاس جوړ شوي توکي لری پرتو سیمو او ګاونډیو ولایتونو ته هم صادري شي. نور حال په دې راپور کې.
کندهار کې د کلالۍ صنعتکاران د دودیزو لاسي تنورونو، د اوبو منګیانو یا کوزو، ګلدانیو، ګلاسونو او د بلابیلو لوښو په جوړولو بوخت دي. د سید ګل په نوم یو کلال ازادي راډیو ته وویل چې د ګرمۍ په موسم کې ډیر منګیان او په ژمي کې بیا ډیر ګلدانی جوړوي.
په دوبی کې بس دغه منګیان ډیر روزه، کښنی منګیان ډیر روزه، دغه ټول سانچې دغه ډیر روزه، دا د دکاندارانو په دغه دکانونو باندې کښیږي. اوله دغه خلک په درو خلک بس چیرېږي، بس اوبه جنځي، دغه ګیلاس ګزندکی بلا چشه، دغه ډیر روزه او دغه کښنی منګی ډیر روزه. په دوبی کې دغه سیزن دی چې د ماز دوبی دغه سو سیزن ول وی دی، بیا د ګلدانی سیزن دی، بیا نو ګلدانی جوړوي جوړوي، بیا د رژیم پر بیا ګلدانی دی. ا ګلدانی سیزن چې بیا ول وی دی، بیا بیرته لوښ تور اورو، لوښ تور اورو، لوښ جوړو، لوښ جوړو جوړو، درغه وخت پر چی پسرلای کیږي.
دلته د کلالۍ په صنعتي فابریکو کې سلګونه ځوانان په کار بوختیا او خپل اقتصادي اړتیاوي د دې کار او مسلک لپاره برابروي. د حکمت الله سروري په نوم د کلالۍ لوښو یو خرڅونکي وایي په لاس د جوړ سو تنورونو او د اوبو منګیانو یا کوزو بازار تر پخوا غوړېدلی او ګاونډي ولایتونو او لیرو پرتو ولسوالیو ته هم استوي.
نو دا پر شاتر مخه به یوازې دا په کندهار کې او بلدا شي ولسوالۍ ته، بلدا ولسوالۍ ته میوند ته، دا نور ټول اطراف ته دلته انتقال کېدل. اوس چې د دې پر شات ډیر سوي دي، دا نور ولایتونو ته هم صدریږي. یعنی که درته وایي چې لشکرګاه او مساکلا او سنګین او داسې نور ټولو ګردیز او داسې کابل او ایرات او دا ځایونه هم د زموږ شان چې دي، دا ټول صدریږي او د پخوا تر وخت چې دي دا زموږ صادرات ډیر زیات شوي دي او ټول خلک اوس په دغه وخت شوي دي، دغه شان څخه ګټه پورته کوي او په دغه باندې یو روز کورځي خپل ځان ته راوړي.
د اسمت الله په نوم د کندهار یو اوسیدونکی چې دلته د کلالۍ تولیداتو د پیرولو لپاره راغلی وایي د کلالۍ صنعت له تولیداتو په ورځني ژوند کې ګټه اخیستلې خوشیږي او زیات خلک یې مینوال دي، ځکه لوښي او لاسي تولیدات تاریخي مخینه لري.
نو د منګیانو په خاطر باندې چې موږ دلته راځو، د یو منګیانو به مو خوښ دي، مثلا طبیعي اوبه لري او د دې او د جای کو د یخي اوبه پرتله داس دي چې هغه توان رسي زکامي سړی او د ستوني درد ته پیژي. نو دا اوبه چې یو نورمال دي او د ټولو مرزي څخه وقایع دي. اوس هم په اوه په ګرد کندهار کې د جمینوال زیات دي چې دغه منګیان رانیسي، د جتر څنګه ما دار نیولې دي. نو لوښ مثلا پیاله ده او د شنبو کنجي د هغه مسره د کوم، ځکه دا د رواج لري او دا رواج واستته په مختلفه دي.
د کندهار کلالان د دوی د کار لپاره د یوې مشخصې سیمې نشټوالی د یوې ستونزې په توګه یادوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د شهر واستوګنې سیمو څخه لري د دوی د کار او بټویو د فعالیت لپاره یو سیمه ورته مشخصه سي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کندهار ښاروالي ویلي و چې د کلالانو د فعالیت لپاره د یوې مشخصې سیمې د ټاکلو لپاره هڅې کوي.
د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بختونکو پروګرامونو اوریدو لپاره ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 2 د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 19.15 مترو واوري.
د هلمند ولایت اوسیدونکو وایي چې په دغه ولایت کې ګرمي ورځ تر بلې په ډېرې دوده او د ډېرو کورنیو ماشومان له ګرمۍ څخه په ناروغیو اخته شوي دي. دوی وایي چې په دې ولایت کې د ماشومانو تر څنګ بوډاګان هم د ګرمۍ له امله ناروغ شوي دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې د ګرمۍ سخته څپه د دغه ولایت ځایي اوسیدونکي زیات اندېښمن کړي دي. شاوخوا دیونی وړاندې په هلمند کې د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي ریاست دغلته خلکو ته خبرداري ورکړي چې ځان او ماشومان د ګرمۍ څخه خوندي کړي. د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي ریاست دغه خبر د یوې اعلامې په خپرولو سره خلکو ته ورکړ او یې ویل چې دغلته اوسمهال د تودوخې درجات د 30 څخه نیولې تر 40 درجې پورې ځان رسوي. که څه هم طالب چارواکو دغلته د سختې ګرمۍ له کبله د رامنځته کېدونکو ناروغیو په اړه خلکو ته خبر ورکوي خو چاته یې د زیان په اړه څه نه دي ویلي. خو د دغه ولایت اوسیدونکي بیا وایي دغلته ګرمۍ په زیات شمېر ماشومان زیانمن کړي دي. محمد حلیم د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه اوسیدونکي دي او وایي چې په دغه ولایت کې د تودوخې درجه ورځ تر بلې لوړیږي خو وایي خلک د ګرمۍ څخه د ځان ژغورنې لپاره امکانات په واک کې نه لري.
ډیر مسلمانان په دغه ګرمۍ په موسم کې د مریضۍ سره مخامخ کیږي. ما بیا په چیره ماشومان خو چې وینو موږ ته روغتونو کې تقریبا ځای نه دی. ماشومان د لاسه څخه چې بسترې اکسیزیاتو ماشومانو خپل ژوند د لاسه ورکړي په دغه ګرمۍ په موسم کې. نو ګرمۍ ډیره زیاته ده. ماشومان بیا بیخي پر ماشومانو اغیزه کوي. نو ګرمۍ ډیره زیاته ده. خامخا ګرمسته زما خپل یو بچی و نو تقریبا اوس زیاده م بس یو لږ سمسوي دی. دوا اوس هم پرې لمبې ولي وو. بیا مو روغتون ته بوتلی دا په تقریبا 3 ورځې به په روغتون کې بستر و. بیا مو راوستی اول زما خپل بچی د شیم نور هم په کلي کې وطن کې داسې ماشومان ډېر دي چې هغه لمبې ولي د ګرمۍ د لاسه.
د هلمند په اکثر ولسوالۍ کې اوبه او ونې کمې دي او زیات شمیر خلک په وچو دښتو کې هلته ژوند کوي چې له دې امله هم دغلته ګرمي نور تاثیرات هم پر خلکو او ماشومانو اچولی سي. محمد نعیم د دغه ولایت یو بل اوسیدونکي دی. وایي چې په دغه ولایت کې د ګرمۍ د څپې خلک زیات په ستونزو کې اچولي او د برېښنا او کولر د نشتوالي له امله یې په باغونو کې وخت تېروي. دی وایي د دغه ولایت خلک د اقتصاد له اړخه زیات کمزوري دي او د اکثره خلکو ماشومان لمبې وهلي دي.
د ګرمۍ سره خو ډېر په تکلیف وسته. د هوا درجه چې لوړه سوې ده د 40-40 ده. د خلک د اقتصاد خو هم ډېر اوس کمزوري دي. د کولر وس هم نه لري. د اینداري وس هم نه لري. او په کور کې داسې ډېر خلک ما لیدلي دي چې خواران په یو شینګیا کې دی اوس ګزاره لري. په ودانۍ سره د ډېر ګرمۍ سره وځي چې بس یو شینګیا ته سي او د اوبو سره ډېره ګټه اوس اخلي. د کشني مومنان دي. نو دا خلک د اقتصاد خو ډېر کمزوري دي. د اینداري او د کولرانو وس نه لري او مریضي هم چې د کشنیان د لمبې تاثیر دي. د کشنیان وس اکثر کشنیان د لمبا وی او دا غسه بس مرګ هم ډیر سوې دي. د کشنیانو ولې دا احساس ته خواندي کمزوري دي. واسم نه لري پیسو یاد د واده
دا فداسیال کړي چې همدا شاو خدویونی وړاندې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش هم خبر ورکړ چې بشریت د تودوخې له ویډیری جدید سپې سره مخامخ دي. نموړي ویل چې هر کال د اټکل مخې په نړۍ کې شاو خو 1 میلیون کسان د سختې ګرمۍ لامل مري چې دا د توپان په پرتله ډیره زیاته مړینه ده. خو دغه ولایت په ناوی ولسوالۍ کې یو ځایي ډاکټر او درمل پلورونکي صدیق الله سلطانی ازادي راډیو ته ویلي چې دوی ته هر ورځ په زیات شمیر هغه ناروغان راځي چې د ګرمۍ له امله ناروغه سوي دي.
دلته هلمند کې خو لکه څنګه چې تا وویل ګرمۍ ډیره زیاته ده او دې ګرمۍ نه یوازې ماشومانو ته ستونزې پیښې کړي بلکې لویان د ستونزو سره مخ کړي. ماشومانو ته نه یوازې اسهال استفراق پیدا کیږي بلکې ډیره شدیده تبه هم پیدا کیږي چې هغه دوامدار بستر او دوامدار تداوی یا درملو ته ضرورت لري. خو متاسفانه چې موږ په کلینیکونو کې د دواو ډیر زیات کمی دی. زه د ناوی ولسوالۍ بازار کې درملتون لرم. سچې کلینیک ته مریضان راځي یا مراجعه کوونکي راځي دوی شخصي درملتونونو ته د دوا لپاره هستوي.
روغتیایی کارپوهان وایي د ډیرې ګرمۍ پر مهال ډیرې اوبه څښل، سبزیجات او میوې استعمالول، د ګرمۍ په موسم کې د نیمه لستوڼو لرونکو جامو نه اغوستل او نرمې جامې اغوستل، او په ګرمۍ کې بهر زیات نه ګرځېدل یا اوسېدل هغه څه دي چې یوه کورنۍ ځان او ماشومان خوندي کولی سي.
لدی سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. دا هم د دې سات لاند خبرونه.